द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کانوریدن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د شروع ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده ماسپوتانیات په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا د ریډیو په دی یو سات خبری خبرونه کې درته زوګ مجاله وان
او زه بختور شه
هر کلی وایو لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سرچ کوته
دلته امریکا کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د راتلو په وخت په لندن کې ویلي سیمه کې امنیت غواړي او وایي خارجه تګلاره کې بدلون راوستي
امریکه او هند تراګری پر ضد د ګډو هڅو یو لوزنامه لاسلیک کړي دواړو هیوادونو په پاکستان کې د ځینو مشکوکو تراګرو ډلو نامې اغستې او پاکستان نه یې د ممبئی په بریدونو کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې
لشکر طیبه جوش محمد ڈی کمپنی القاعده او حقانی شبکه د جنوبی آسیا د استحکام لپاره لویه خطر ګرځولې ده
د عرفات په غونډه کې د حج په خطبه کې د سعودي عربستان مشر مفتی شیخ عبدالعزیز ال شیخ په داعش او نورو مذهبي توندلارو ډلو باندې بد ویلي نږدې 2.5 میلیونه مسلمانان سخت کال حج نمانځي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم څه ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دی پاکستان او افغانستان په دې سلا شوی چې خپل خاوره به د یو بل په ضد کارولو ته نه پریږدي نوموړي د امریکا نیویار ښار ته د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی کلیزي غونډې لا د تلو په وخت دا خبرې اترې په لندن کې کړې دي او ویلي دي په نړۍ کې د پاکستان د مثبت رول په خاطر یې په خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستی چې ګټې به د افغانستان سره سره ګرد نړۍ ته رسي څېړونکي په پاکستان نیوکې کوي په خپل خاوره د تندروه تنظیمونو مرستې کوي ولې پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي د ترګرو پر ضد جاري عملیات به منطقي انجام ته رسوي
هند او امریکا د تراګرۍ پر ضد ګډو هڅو کې د توندۍ راوستلو اعلان کړی دی او تراګره ګرځول شوې ډلې لشکرې طیبه جیش محمد ډی کمپنی القاعده حقانی شبکه د سویلي ایشیا د ثبات لپاره غټ خطر ګرځولې په واشنگتن کې د ستراتیژیک او تجارتي همکارۍ په حق له دوه ورځو پورې جاري یوې غونډې وروسته دواړو ملکونو لومړي ځل د تراګرۍ پر ضد ګډه بیانیه جاري کړې په دې بیانیه کې دواړو ملکونو د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې ممبئی ښار باندې شوي حملو ذمهواره تنانو پر ضد دې کاروایي وکړي په دې ګډې بیانیې کې د هندوستان ګورداسپور او اودمپور کې تیر ورځو کې شوې توندرو حملو باندې هم سختې نیوکې شوې د امریکا خارجه چارو وزیر جان کری ویلي دي چې تیرو شپږو کلونو کې د امریکا خفیه ادارو د اتحادي ملکونو او په خاصه توګه هندوستان سره په ګډه داسې هڅې کړې دي چې بریدونه د ترسره کېدو نړوندې ودرول شوې دي او خو د خیبر ایجنسی باړې تحصیل سره تعلق لرونکي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو حکومت نه د سپا قبیلې بې کوره شو کورنۍ او زر تر زره خپلو کورونو ته د واپس لیږلو او د باړې بازار بیا پرانستو غوښتنه کړې ده دوی ګواښ کړی چې که د دوی دغه غوښتنې زر تر زره پوره نه شوې نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده پورې رسوي نور تفصیل لري ابراهیم شنواری په خپل دې رپورټ کې
د باړې سره تعلق لرونکو یو پخوانی سیاسي تنظیم خیبر یونین د نظارت لاندې را جوړې کړې شوې سیاسي غونډه کې د سیمې سره تعلق لرونکو قریبا د واړه سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون درلود او دا اورنۍ ځل وو چې د باړې کډوالو واپسۍ او بیا په خاصه توګه د سپا کوم واپسۍ په هکله د قومي مشرانو تر څنګ سیاسي مشران هم رایه وځای شول د خیبر یونین په مرکزي دفتر کې شوې دغه غونډې ته د وینا په مهال سیاسي مشرانو په دې خپله سخته ناخوښي څرګنده کړه چې د مرکزي حکومت بیا بیا اعلانونو باوجود د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامی تر اوسه د سپاه کم کډوالو دوه پسې نیټه نه ده اعلان کړی او ورسره د باړې بازار پرانسته او دغلته د پرمختیا کارونه هم د سستۍ ښکار شوي. یاد دی وی چې یو اړخ د باړې نورو کامونو واپسی دوام لري او ورسره د اپریل په میاشت کې د باړې د بازار پرانسته هم اعلان شوی وو. خو د خیبرون نوې پوځي عملیاتو شروع کېدو سره سم د سپاو په سپین قبر علاقه کې په پوز شو یو برید په تور کې په سپاه کام لګول شوي د 2 لس کروڑ روپو جرمانی ادا کولو او حکومت ته د سرو نه زیاتو مطلوبه کسانو سپارلو پورې ځایي انتظامیې د سپاه کام واپسي ځنډولې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده.
د حج د خطبې په وخت د عرفات د غونډۍ نه د سعودي عرب مشر مفتي شیخ عبدالعزیز ال شیخ د داعش د ترګرۍ غندنه کړې او په ټولو مسلمانانو د تندروي او ترګرۍ په ضد د یو موټی کېدو غږ کړی دی. مفتی اعظم د میدان عرفات د مسجد نمرانه د خطاب په وخت مسلمانانو غږ وکړو د اسلام د مینې، امن او ورورولۍ پیغام د ګرد نړۍ ته ورسوي. نوموړي وویل د اسلام دښمنان د اسلام په جامه کې دغه مذهب ته زیان رسوي او په کار ده چې ټول مسلمانان د دغه خلکو په ضد را یوځای شي. نن 2.5 میلیونه مسلمانان د حج کولو په نیت د عرفات غونډۍ ته ورغلي دي، چېرته چې 1400 کاله وړاندې پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل آخري خطبه ورکړې وه. سخت کال حج د نهې د ورځې نه شروع شوی دی. هر کال د ګرد نړۍ نه په لکونو مسلمانان د حج دپاره د سعودي عرب سفر کوي. په اسلام کې حج په هغه مسلمان په ټول عمر کې یو ځل فرض دی چې وس توان لري او د حج پوره خرچې ادا کولی شي.
او د اروپای اتحاد مشران باندې په برسلز کې یو هنګامي غونډه کوي. او د اروپای اتحاد د کورنو چارو وزیرانو لخوا د 1,00,000 کډوالو خپلو کې ویشلو پلان باندې متفق کېدو وروسته د پلان په حق له خبرې اترې کوي. د دغه پلان مقصد په اروپای اتحاد د غړي ملکونو باندې فشار راکمول دي. د هیوادونو په وروستیو میاشتو کې اروپای ملکونو ته راتلونکي د کډوالو بهیر سره مخ دي. دغه کډوال افغانستان او شام کې روان تشدد نه بچ کېدلو لپاره اروپای ملکونو ته را روان دي. د نننۍ غونډه کې امکان دی چې د اروپای ملکونو سرحدونو مضبوطولو او غیر یورپی یونین ملکونو لکه ترکیه سره مرستې کولو باندې خبرې اترې وشي.
د امریکا صدر براک اوباما پایتخت واشنگتن ڈی سی کې په نېشنل مال کې د پوپ فرانسیس د پاره را جوړ شوی یو دستوري ته د وینا په وخت نوموړي ته تود هرکلی ویلې او د هغه د یو ښه انسان په حیث د مذهبي مشر د رول ستاینه وکړه. پوپ فرانسیس هم د ستوري ته د وینا په وخت د صدر اوباما مننه وکړه او په ګرد نړۍ کې په امن او انصاف زور واچو. نوموړي وویل دا وخت هغوی د تاریخ د یو نازک موړ نه تیریږي، خو وخت شته چې د بدلون دپاره همکاري وکړی شي. نوموړی پوپ به د 13مې پېړۍ عیسایي راهب جونپیرو سیرا ته د خپل وخت د ولی یا سینټ خطاب هم ورکوي، چا چې په کالیفورنیا کې په 13مه صدۍ کې د عیسایي مذهب د خورولو کار پیل کړی. ولې ځینې امریکایان نوموړي سیرا ته د دغه خطاب ورکولو مخالفت هم کوي. په واشنگتن ډی سی کې د پوپ فرانسیس په راتګ کمی هلې ځلې روانې دي. مختار خلیل نه تفصیل اورو.
پوپ فرانسیس دا وخت د امریکې په دوره واشنگتن کې دی. کیوبا نه واشنگتن ته د راتلو په وخت د خپل هوایي جاز کې یو بیان کې ویلي دي چې د ده تعلیمات د ګرجي د اولسي تعلیماتو یوه برخه ده. خیال دی چې پوپ به د زیارت په ورځ هم په دې موضوعګانو د امریکې د کانګرس شریکې غونډې ته وینا کوي. پوپ فرانسیس به لومبی پوپ وي چې د کانګرس شریکې غونډې ته به خطاب کوي. د پوپ فرانسیس د امریکې د دورې په موقع صدر مقام واشنگتن کې د ده د هرکلي لپاره په زرګونو خلک راجمع شوي دي. د پوپ د هرکلي لپاره د راغلو خلکو د بهیر د لاسه واشنگتن کې د ځمکې لاندې د چلیدونکو ریل ګاډو ټول نظام کې خلل راغلی دی. واشنگتن کې کارکوونکو وفاقي ملازمانو ځینې اکثر خپلو دفترونو نه پچړ شوي دي او دوی خپل دفتري کار د خپلو کورونو نه پکولو مجبوره شوي دي. پوپ فرانسیس به د جمعې په ورځ نیویارک ته ځي او د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خطاب کوي.
او د چین صدر شي جینګ پینګ په 3 ورځنۍ دوره د امریکای سرخار واشنگتن ته رسیدلی او د دورې پیل کېدو په مهال یې ویلي واشنگتن سره ښه تعلقات غواړي. د دې لپاره چې د دواړو ملکونو ترمنځ لانجه جوړه نه شي، ځکه چې د هغه په وینا دا به د تباهۍ سبب وګرځيږي. نوموړي دغه خبرې د نهې په ورځ سیاتل کې کاروباري خلکو ته د وینا په مهال کړې دي.
د برکینافاسو قائم مقام صدر مایکل کفاندو یو واری بیا د واک سنبالولو اعلان کړی دی. نوموړی هفته وړاندې صدارتي محافظینو د پوځي بغاوت د لارې د اقتدار نه لري کړی وو. نوموړي کفاندو خبریالانو ته ویلي دغه حکومت بیا په ځای شوی دی او په سمدستي توګه د اقتدار واګې په لاسو کې اخیستې دي. نن سهار د افریقایي هیوادونو سنګال، نایجیریا او یو شمیر نورو ملکونو مشرانو د برکینا فاسو پایتخت کې د صدارتي محافظینو سره کامیابی خبرې اترې شوې چې تر مخې فوز حکومت پریښو دی او خپلو بارکونو ته واپس تون شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو رجن خدا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دے د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نیویارک ته دراتلو په وخت په لندن کې خبریالانو ته ویلي د پاکستان د مثبت رول په ګردنړۍ کې د خورولو په خاطر یې په خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستی دی چې ګټې به یې د افغانستان سره سره ګردې نړۍ ته ورسي. نوموړي دا هم ویلي دي چې پاکستان او افغانستان په دې باندې سلا شوي دي چې په سیمه کې د امنیت په خاطر او د سیمې نه د ترګرۍ د ختمولو دپاره به دوی خپله خاوره د یو بل په ضد باندې استعمالولو ته کارولو ته نه پرېږدي. تفصیلي اورو د ډیو رډیو خبریال اورنګزیب خان نه.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان او افغانستان په دې اتفاق لري د یو بل خلاف به د خپل ځمکې استعمال اجازه چاته ورنکړي او سیمه کې امن دپاره افغانستان مرستو ضرورت دی. په لندن کې مطبوعاتو سره خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې سیمه او نړۍ کې امن په حق له د پاکستان مثبت کردار زیاتولو لپاره خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستل شوی دی او دوی څرګنده کړې ده د بدلون له وجې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ کې به هم امن ممکن وي.
هم تبدیلی لیکر آئے اپنی فورن پالیسی میں اور وہ ایک بہت اچھی تبدیلی ہے جس کے نتائج انشاءاللہ نہ صرف افغانستان کے لیے بہت اچھے نکلیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے وہ نتائج بہت جو ہے وہ اچھے ثابت ہوں گے.
دوی وی چې خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستل شوی دی د بدلون ګټه به افغانستان سیمه او نړۍ امن ته وي. وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان خارجه پالیسۍ کې بدلون خبره په داسې وخت کې کړې ده سره ځوانان دي سینیټ غړو دا غوښتنه کړې وه چې خارجه پالیسۍ دې باید پارلیمان کې جوړ کړی شي. د پارلیمان غړي دا ګیله هم لري چې ندی پوها کوم ځای کې او څوک د پاکستان خارجه پالیسۍ فیصله کوي. وزیر اعظم وی افغان جمهور رئیس اشرف غنی او پاکستان په دې صلاح دي چې ترهګرۍ پر ضد به شریک هڅې جاری ساتي. وړاندې افغان جمهور رئیس پاکستان ته باور ورکړی دی افغانستان ازمکه پاکستان خلاف استعمال اجازه به ورنکړي. پاکستانی وزیر اعظم دلته قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیاتو په حق ویلي دي کامیابی سره دا روان دي. وزیر اعظم ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته به د میاشت درشتمې نیټې وینا هم کوي او لندن کې دوی یو ځل بیا دا تکرار کړی ده د کشمیر شخړه د پاکستان او هند ترمنځ د اختلاف بنیادی وجه ده او دواړو هیوادونو لپاره به دا خبره ګټوره وي د شخړې حل لپاره زر تر زره مذاکرات پیل کړي. وړاندې هند د قومي سلامتیا مشیرانو په سطح مذاکرات پاکستان سره ځکه ځنډولي وو چې پاکستان د هند د شرط منلو نه انکار کړی وو چې هند کې کېدونکې د مذاکراتو په وخت به پاکستان کشمیري مشرانو سره ملاقات نه کوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وائی د ملک خارجہ پالیسی کے بدلون راوست دی په دغه پالیسی کے کوم کوم بدلونونه دی او په عملی توګه به کوم اثرات په نظر راشي او کنه په دې حق لباندې اسماعیل خان سره خبرې اترې شوې دی. باندې د بختور شاه نو دغه خبرو اترو تاسو پام را ګرځو. دغه خبرې اترې به په یو څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو او د هغې وروسته چې کوم د هند او امریکې لخوا د ترهګرۍ پر ضد ګډو هڅو کې د توندۍ راوستلو اعلان شوی دی په دې حقله باندې به هم تاسو ته تفسیر وړاندې کوو. خو اوس هم غوږ شئ د بختور شاه او د اسماعیل خان صاحب شوی دغه خبرو اترو ته.
دا چې د پاکستان د خارجه پالیسی کې د رسلو دغه ډیر مهم دی. یو خو پکې دا چې د امریکای سره اړیکې بیا ورپسې د هند او د افغانستان او د چین سره اړیکې او بیا د سعودي عرب دا د رسلو ډیر زیات مهم ملکونه دي چې د دې باره کې زموږ ټول خارجه پالیسي په دغه سبب پنځو ملکونو نه ګیر چاپېره تاوي. په دغه کې دا بدلون راغلی دی چې روس سره تعلقات د فوالي رخت روان دي. پاکستان زیات ډیر زیات کوشش کوي چې د روس سره خپل اړیکې ښه کړي. تاسو به کتلې چې په د دفاع په دغه کې هم د روس او د پاکستان همکاري ډیره زیاته سوا شوې ده. دا د هغې دغه نه پس چې پاکستان د ولیدل چې د هند او د امریکې اړیکې ښه شوې دي، خاص کر سیول نیوکلیر ټیکنالوژي. اوس پرون دا خبره کېده چې هند د امریکې سره د هلیکاپټرو د څومره اربو ډالرو یو ډیل معاهده کول والا دی. پاکستان هم د روس سره معاهده کوي د هلیکاپټرو لپاره، هلته نه هلیکاپټر اخلي فوجي. یو دا ده چین سره خو د پاکستان پخوانی اړیکې، خو غټه مسله د هند او د افغانستان سره ده. د دې باره کې به دا خبره کېده تر اوسه پورې دا خبره کېږي چې په دې کې د پاکستان د فوج د غټ اثر رسوخ په زیات دی، په دې باندې زیات لري. نو هند سره خو تعلق ښه شوی نه دی یا خراب شوی دی. تاسو به اوس اورېدلي دي چې زموږ وزیر اعظم صاحب چې روان دي نیویارک ته، نو په متحده کې به دې د هند خلاف ثبوتونه ورکړي. البته پاکستان د افغانستان سره یو کوشش ضرور داسې شو چې فوج غوښته چې د افغانستان سره اړیکې ښه کړي، او بیا دې هدا پورې لاړو چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو خبرې تر هم روانې کړي. خو د ملا عمر د مرګ نه پس او بیا د هغې نه پس چې کوم د افغانستان نه کوم قسم بیانونه راغلل، د هغې نه پس اړیکې د دواړو ملکونو ترمنځ خرابې شوې دي. او اوس دا ویل کېږي چې نواز شریف به د اقوام متحده کې دا خبره ضرور کوي چې دا اوس مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه دی چې دوی خپل مسله کښاله شي کوم دا غادي د خبرو تر په ذریعہ حل کړي او کو د جنگ په ذریعہ. نو اوس ما تخکاری دا چې پاکستان په دې پوښو دی چې دی اوس افغانستان حکومت باندې څنګه رنګ دغه لري څنګه چې نه مخکې موجود دي چې دوه ملکونه ډېر زیات یو بل ته نږدې شوي دي. نو لغو دې د ریس کې دوه ملکونو کې سختوالی راغلی دی. نو زمان دې خیال چې نو شي کوم دا خبره کړې چې دې سره په منطقه کې سبا راغلی دی. نو زما دا چې خیال نه دی کوشش ضرور شوی دی، خو حالات خراب شوی دي، ښه شوی نه دی.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب.
مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ریډیو دی څنګه چې باندې تاسو واورېدل، امریکې او هند ترګرۍ پر ضد د ګډو هڅو یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. دواړو هیوادونو په پاکستان کې د ځینو مشکوکو ترګرو ډلو نامې اخیستې دي، او پاکستان نه د ممبئی په بریدونو کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل لري رابعه پیر په خپل رپورټ کې.
د څېړونکو وینا ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو هیوادونو ګډې هڅې ډېرې ضروري دي. په دغه اعلان کې که څه هم په واضح توګه په پاکستان کې د دغه ډلو د موجودګۍ خبره نه ده سوې، خو په تېرو وختونو کې هند هر کله د دغه ډلو په پاکستان کې د موجودګۍ او د دوی په ضد د پاکستان له اړخه د ګوټلې ګامونو نه پورته کولو تورونه لګولي دي. اوس په داسې حال کې چې د پاکستان او د هند اړیکې د سختو تاوتریخوالي ښکار دي، هند د پاکستان څخه د ممبئی چاودنو په ضد عملیاتو غوښتنه کوي، او امریکا هم په تېرو وختونو کې د پاکستان څخه د لشکر طیبه او د حقانی نتورک په شمول د هغه ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنې کوي چې د دوی تر مخه په ګاونډي هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. د څېړونکو وینا ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ د بېخونې لپاره د سیمې ټولو هیوادونو ګډې هڅې ډېرې ضروري دي، او په دې اړه د پاکستان له اړخه ضربې ازم نومي فوجي عملیات هم پیل کړی سوي دي. دوی د امریکا او د هند دغه اعلان پر پاکستان د فشار اچولو لپاره یو بیان هم ګرځوي. پخوانی سفارتکار امیر عثمان ډیوا ریډیو ته وایي
پاکستان کی کم دے زیادہ خیال دردی سے اعتراف لے کر کے جاتے ان خلق کی کمی کے کم یاد ہی کیونکہ ٹور پر پاکستان کی موجود تھی دا افغانستان کی اشتے اور نور بم کر کے چکر گئی زماں پر خیال خدا جو بیان اگر چکی دے دے اگر چکم دا نشانہ یا اشارہ زیادہ پاکستان طرف تھا، لیکن پاکستان وجه باندې په پاکستان باندې د خطرې یا د نور یا په پاکستان باندې با فکردار دي چې دا دي په موږ باندې ته
هند ممبئی چاودنو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګوي او څوسله ته هم ویل سوي دي چې داود ابراهیم په پاکستان کې موجود دی، خو پاکستان د دې هر څه څخه انکار دی او وایي چې د ممبئی تورن تلانو په ضد عدالتي کاروایي روانې دي چې د پرېکړې په اړه یې د هند له اړخه تر اوسه څه واضح ثبوتونه نه دي ورکړی سوي. په کال 2008 کې په ممبئی کې کیدونکي دغه بریدونو کې د یو نیم سل څخه زیات تنان وژل سوي وو. بل اړخ ته د پاکستان وینا ده چې د ضربي عصب نومي فوجي عملیاتو په ذریعه د سفر په غیر د ټولو تندرو په ضد فوجي عملیات روان دي چې پکې پاکستان د خورا کامیابۍ دعوی هم کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر منور دل خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا سعودی عرب مشر مفتی پ عرفات د غونډې نه د حج په خطبه کې ویلی دی چې د اسلام په جامعه کې داسې خلک راپاسېدلي چې هغه دغه مذهب بدناموي او په کاردار چې مسلمانان په ګرد نړۍ کې د امن ورورولۍ او د انصاف پیغام ګرد نړۍ ته ورسوي. سخ کال 2.5 میلیونه خلک په سعودي عرب کې مسلمانان چې کوم دی هغوی حج ادا کوي. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو د همکارې منزه شهید نه.
دا د حج منظر دی. ټول نړۍ نه نږدې 2.5 میلیونه مسلمانان نن د عرفاتو په غونډې کې د حج د مراسمو او د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز شیخ وینات اورېدو ته ورغونډ شوي. د سعودي عربستان لوی مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ نن د عرفات په غونډۍ کې د نمرا جماعت نه په خپل وینا کې د داعش په ګډون په نورو تنلارو ډلو بد ویل. د حج په خطبه کې لوی مفتي ویلي داعش او نورې ترهګرې ډلې اسلام د جاهلیت زوړ دور ته بوزي. لوی مفتی خبرداری ورکړو چې د اسلام دښمنان دغه مذهب کمزور کولو لپاره دسیسې جوړوي. هغوی وویل ځینې ډلې د اسلام په نوم ترهګرۍ کوي، په جماعتونو او عام ولس باندې حمله کوي. دغه ډلې بیلارې شوي او د اسلام د دښمنانو سره ملګري شوي. لوی مفتی په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ وکړو چې د هغو چانه ډډه وکړي څوک چې ګډوډۍ خوروي. دا ځل د حج په خطبه کې مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ په رسنیو هم غږ کړی چې مسلکي ذمواریان دې په ایمانداری سره سرته ورسوي. څنګه چې پوهیږئ نن د عرفې ورځ ده او په سعودي عربستان کې د حج مراسم روان دي. په دې ورځ میلیونونه مسلمانان د مکې له خاره اوزي او ځي د عرفاتو غونډۍ په لور د خپلو دعاګانو او نفلونو لپاره. نن سهار وخته کعبې شریفې ته د نوي جامې ور اغوستل هم شروع شوي. دغه جامې له خالصو وریښمنو جوړ شوي او د خدای پاک نومونه په سپینو سرو زرو لیکل شوي. په دې جامو کې د کمربند په حصه کې یې تر 120 کیلوګرامه ډیر سره زر او 15 کیلوګرامه سپین زر کار شوي یي. هر کال په دې مراسمو کې ځینې کسان مري، ځینې له ګڼه ګوڼې له وجه او ځینې هم له ډیر عمر له کبله. سخ کال 2 اونۍ وړاندې په مسجد الحرام د یوه کرین په راغورځېدو تر 100 نه هم زیات شمیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکو او لږ تر لږه 400 کسان ژوبل شوي. د سعودي چارواکي وایي چې د ورغلو حاجانو شمیر 1.3 میلیونه ته رسیدلی. سعودي حکومت وایي چې دوی د حاجانو امنیت او تنظیم او خدمت لپاره تر 100 زرو ډیر پولیس او امنیتي ځواکونه لیږلي او د روغتیا وزارت هم 15 زره کارکوونکي استولي دي.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې په ایماندارو افسرانو باندې غږ کړی دی چې د احتساب د ادارې نه دی ویره نه کوي. څېړونکي نیوکې کوي چې د احتساب ادارې نیب خپل کاروایی د ټاکل شوي نیټې نه وړاندې شروع کړې وه. دغه تفصیلات بختور شاه د صادق قاسم شاه نه پوښتلي دي چې اوس ستاسو پام دغې خبرو اترو طرف ته راګرځو.
دا چې دا چې پرون عمران خان په خپل راغلی او هغه خاص راتلو مقصد هم دا و چې دلته افسران سره لیدل کتل وکړي او هغوی په دې هغې ته دا ووایي چې هغوی د احتساب د عمل لري دي ځکه چې عمران خان وایي چې اوس په سعودي کې د احتساب د عمل نور هم تېزېږي خو هغه افسران چې ایمانداران دي ایماندار دي هغې دې نه یادېږي او څوک چې کرپ دي هغوی به دې نه شي خو په عمران خان دا چې کوم فساد دا دلته چې کومه دوره ده داسې مهال کې کړې ده چې په کې په دغه خبره پښتونخوا د احتساب د کمیشن دی دی باندې د ګیرسي باندې د قانوني حیثیت باندې سوالونه راوچت شوي دي هغه ذکر راوچت شوي دي چې احتساب کمیشن چې کوم قانون دی خبره پښتونخوا احتساب کمیشن اکټ هغه تیر کال پاس شو د قانون تیر کال پاس شو او د ری لاندې په کار و چې جنوري کې چې کله دا قانون پاس شو نو په کار و چې هغه سره چې دا کمیشن جوړ کړی شو نو د دې هم نوټیفیکیشن شوی وي خو دا سې وشو چې اپریل ته خوري کمیشن کا شروع کو د ریډي جی او نور افسرانو باقیان ته هم شوی خو رستو کې معلومه شو چې د دې کم کمیشن نوټیفیکیشن دی یعنی چې قانون توګه باندې دا کار لکه د دې من لیکي هغه په روان میاشت کې په 14 سپتمبر باندې شوی دی او دا خبره چې آیا او دا نوټیفیکیشن چې دی دا په ریټروسپیکټیو افیکټ کې ان کې دا اعلامیه په وروستو تاریخ نه لاګو کړی شوی ده نو د دې احتساب کمیشن چې کوم داسې کیسونه وړاندې کړي دي په خبره هاي کول چې به هغه ته دا تاسوونه دا چې کوم د دې کمیشن قانوني حیثیت په هغه سوال نه راوچې چې دا مخامخ شوې دي نو دا وخت په خبره هاي کول په دې برخه کې فیصله کوي چې آیا دوبای حکومت سره دا اختیار شته چې هغه د دې کمیشن چې کوم دا نوټیفیکیشن دی هغه زو تاریخ نه لاګو کولو را فیصله وکړي تاسو څنګه خبر وکړه د دې احتساب کمیشن تر اوسه پوری څه کیسه مخالفت را نیولې دي نو هي احتساب کمیشن تر اوسه پوری دا چې ډیر شي مهم کسان را نیولې دي چې په دې ځاړه او د پاکستان د احتساب په خپل په خوانی وزیر شامل دي او د دې شتاتان دي او د دې چې د اوسله مقدمه روان دي او د دې مقدمه چې روان وي نو د دې کې د احتساب کمیشن په حق لا د دې قانون کې کوم نقصونه دي د کوم وجنه چې زمینی ضمانتونه باندې د نړیوال شوی خلک هم راوځي او ټولنه راوړل دای په خلاف ګراندې نو دا کومه تاسو نه راوځي کیږي خو د دې فیصله اوس په خوان های کورټ په پاتې ده چې دا فیصله وکړي چې تیر یو کال کې چې کله دا کمیشن نوټیفای شوی نو او کومه مقدمه مخې ته راغلي دي کوم خلک دي نیولې دي او اقدامات دوی کړی دي نه قانوني حیثیت څه ده
سادي په خبر پښتونخوا کې چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي دا وخت دا غي یو شمیر غړي چې کوم دی هغه د بډو رشوتونو په تورونو کې د نیب لخوا نیول شوی دی هغه دا وایي چې دا سیاسي انتقام دی سبا وایي په دې باندې یو د تحریک انصاف او د نیب لخوا چې کوم چارواکي دی هغه سغ برګون دغه ته وایي
د تاسو خبره د دې چې کوم ټول مخالف حکومت مخالف سیاسي جماعتونه دي هغه دا یری سرګندې کړې دي په پریس کانفرنس کې هم د عوامي نیشنل پارټي چې کوم صدر دی امیر حیدر خان هوتی هغه هم دا خبره مخې ته شو چې احتساب کمیشن چې دی نو د سیاسي ورکرانو او سیاسي مخالفونو د باول لپاره استعمالي دي خو پرون هم عمران خان دا تاسو ریورډیو وکړو نو هغه دا خبره رد کړه هغه وایي چې هغه دا خبره رد کړه او بیا په دې خبره فخر محسوسو چې دا هغه احتساب کمیشن چې کوم دی دا آزاد دی دا د صوبایي حکومت په کنټرول کې نه دی او ورسره دا هم چې به سره دا احتساب کمیشن چې دی اوس به نور هم مضبوطیږي او دوی به په راتلونکي ورځو کې داسې داسې کسان نیسي چې تر اوسه پورې چا سوچ هم نشو کولی چې هغه به احتساب وشي یا نه به تاسو پوښتنه وشي
ډیره مننه سادي
چې دې کې په راتلونکي ورځو کې نور سیاسي خلک ونیسي شي
ډیره مننه سادي
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي ریډيو دی.
ګرانو خدمتونه اوریدونکو، ډیوا ریډیو ته یو بیا ستاسو ټولو هرکلی کوو او یو بیا ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سرټکو.
دلته امریکا کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دراتلو په وخت په لندن کې خبریالانو ته ویلي سیمه کې امنیت غواړي او وایي خارجه تګلاره کې بدلون راوسته.
ہم تبدیلی لے کر آئے اپنی فارن پالیسی میں اور وہ ایک بہت اچھی تبدیلی ہے جس کے نتائج پوری دنیا کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے.
امریکی او هند تراګری پرزه د ګډو هڅو یو لوزنامه لاسلیک کړي. دواړو هیوادونو په پاکستان کې د ځینو مشکوکو ترهګرو ډلو نامې اغستی او پاکستان نه یې د ممبئی په بریدونو کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې.
لشکر طیبه جوش محمد ڈی کمپنی القاعده او حقانی شبکه د جنوبی آسیا د استحکام لپاره لوی خطر ګرځولې ده.
او نن د عرفات په غونډه کې د حج په خطبه کې د سعودي عربستان لوی مفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ په داعش او نورو مذهبي توندلارو ډلو باندې بد ویلي. نږدې 2.5 میلیونه مسلمانان سخت کال حج مانځي.
او سمر باندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي پاکستان او افغانستان په دې صلاح شوي دي چې خپل خاوره به د یو بل په ضد کارولو ته نه ورکوي. نوموړي د امریکا نیویارک ښار ته د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلیزي غونډې له د تلو په وخت دا خبرې په لندن کې خبریالانو ته کړې دي او ویلي دي په نړۍ کې د پاکستان د مثبت رول په خاطر یې په خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستی چې ګټې به د افغانستان سره سره ګردې نړۍ ته ورسي.
او هند او امریکا د تراګرۍ پر ضد ګډو هڅو کې د توندۍ راوستلو اعلان کړی او تراګر ګرځول شوې ډلې لشکر طیبه، جیش محمد، ډی کمپنی، القاعده او حقانی شبکه د سویلي ایشیا د ثبات لپاره غټ خطر ګرځولې. په واشنگتن کې ستراتیژیک او تجارتي همکارۍ په حق له دوه ورځو پورې جاري یوې غونډې وروسته دواړو ملکونو لومړي ځل د تراګرۍ پر ضد ګډه بیانیه جاری کړې. په دې بیانیه کې دواړو ملکونو د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې ممبئی ښار باندې شوې حملو ذمهوارو تنانو پر ضد کاروایی وکړي. په دې ګډې بیانیه کې د هندوستان ګرداسپور او اودمپور کې تیرو ورځو کې شوې تندروا حملو باندې هم سختې نیوکې شوې.
د حج د خطبې په وخت د عرفات د غونډۍ نه د سعودي عرب مشر مفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ د داعش د ترګرۍ غندنه کړې او په ټولو مسلمانانو د تندروي او ترګرۍ په ضد د یو موټی کېدو غږ کړی دی. مفتی اعظم د میدان عرفات د مسجد نمرانه د خطاب په وخت په مسلمانانو غږ وکړو د اسلام د مینې، امن او ورورولۍ پیغام د ګرد نړۍ ته ورسوي. موړي ویلي د اسلام دښمنان د اسلام په جامه کې دغه مذهب ته زیان رسوي او په کار ده چې ټول مسلمانان د دغه خلکو په ضد راپاسي.
د اروپایي اتحاد مشران به نن په برسلز کې یوه بیړنۍ غونډه کوي او د اروپایي اتحاد د کورنیو چارو وزیرانو لخوا د 1,00,000 کډوالو په خپلو کې ویشلو پلان باندې متفق کېدو وروسته د پلان په هکله به خبرې اترې هم کوي. د دغه پلان مقصد په اروپایي اتحاد د غړي ملکونو باندې فشار راکمول دي. دغه هیوادونه په وروستیو میاشتو کې اروپایي ملکونو ته راتلونکي د کډوالو د بهیر سره مخ دي. کډوال افغانستان او شام کې روان تشدد نه بچ کېدلو لپاره اروپایي ملکونو ته را روان دي. د نننۍ غونډه کې امکان دی چې د اروپایي ملکونو سرحدونو مضبوطولو او غیر یورپی یونین ملکونو لکه ترکیه سره مرستې کولو باندې به خبرې اترې کیږي.
امریکا صدر براک اوباما پایتخت واشنگتن ډی سی کې په نېشنل مال کې د پاپ فرانسیس د پاره را جوړ شوی یو دستوري ته د وینا په وخت د نوموړي پاپ تود هرکلی کړی او د هغه د یو ښه انسان په حیث یې د مذهبي مشر د رول ستاینه کړې ده. پاپ فرانسیس هم د ستوري ته د وینا په وخت د صدر اوباما مننه وکړه او په ګرد نړۍ کې په امن او انصاف زور واچوه. نوموړي وویل دا وخت هغوی د تاریخ د یو نازک موړ نه تیریږي خو وخت شته چې د بدلون لپاره پکې همکاري وکړی شي.
د چین صدر شی جن پینګ په درې ورځنی دوره د امریکا سرخه واشنگتن ته رسیدل دي او دورې پیل کېدو په مهال یې ویلي واشنگتن سره ښه تعلقات غواړي. د دې لپاره چې د دواړو ملکونو ترمنځ لانجه جوړ نه شي، ځکه چې د هغه په وینا دا به د تباهۍ سبب وګرځيږي. نوموړي دغه خبرې د نهې په ورځ سیاتل کې کاروباري خلکو ته د وینا په مهال کړې دي.
د امریکا د برکینا فاسو قائم مقام صدر مایکل کفاندو یو وار بیا د واک سنبالولو اعلان کړی. نوموړی هفته وړاندې د صدارتي محافظینو د فوزی بغاوت د لارې د اقتدار نه لري کړی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. یو شمیر رپورټونه لرو د اختر په مناسبت سره چې سبا له په خیبر پښتونخوا کې، په سعودي عرب کې او په اکثره اسلامي نړۍ کې د لوی اختر ورځ لمانځل کیږي. کومې تیاری په پاکستان کې روان دي، په هغه باندې هم تاسو ته یو شمیر رپورټونه به وړاندې کوو. خو لومړی ورځو مطبوعاتو کې یا په اخبارونو کې سه مهم خبرونه چاپ شوې دي. کتنه ورته کړې ده مختار خلیل.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د مبارزه کوونکي تحریک ISIS په شام او عراق کې د جنگي فوجي کامیابو په حق له اگر که د سو وخت نډیر ګرم خبرونه را روان وو، خو د وخت ریدو سره سره عام مسلمانان د ISIS یا دولت اسلامیانه ظلماتي کیږي او د ISIS په صفونو کې د جنگ د پاره شامل شوی جنگیالي دی تون لاري ګن اوس پستانه روان دي. نن د امریکای په مشهور ورسپانه واشنگتن پوسټ کې ISIS یا دولت اسلامیانه د جنگیالو پستانه د تلو په حق له یو تفصيلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې ISIS یا دولت اسلامیانه پښتنا تلو اتو 500 جنگیالو دوباره د خپل امروزه ژوند زیس روزګار شروع کړی وي. او په یو تازه خبر کې ویلې شوې دي چې د دې جنگیالو ISIS نه د تلو په سبب نور ډیر جنگیالي چې دولت اسلامي سره د شاملې دوه لپاره روانو د نیمه لارې نستانه شوې دي. د لندن په کینګز کالج کې د تونلاریتوب او د سیاسي اړیګړي په باب له ادارې د ګل پورس شایع کړي خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې دولت اسلامیانه د جنگیالو په بګوړه کې دوه د دولت اسلامیا د یو متحد د یو ګنڈلې شوی او نظریاتي لحاظ سره د خپل نظریه د پاره د یو ټینګ ولاړ تنظیم کړو وړو او تصور ته لوی نقصان رسیدلې دی. د کینګز کالج دغه اداري حکومتونو ته غږ کړی دی چې دولت اسلامیانه د بګوړه شوو جنگیالو خپل عام اولسي جون ته د واپسۍ په لار کې پراته خندان لري کی او د دغو خلکو د بیا آبادولو او د دوی د حفاظت په مسلو کې د دوی لاس امداد وکړي شي، ځکه چې د دې جنگیالو بګوړه کېدل د دولت اسلامیا د ترو ترسکونو پروپاګاندو یو ډیر ښه او اثرناک جواب دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورت کې د یو شمیر سیړنکارو د خلیلې کړې دي چې کوم جنگیالي په ښکارا د دولت اسلامیانه تلی دي، دا خو په اوړو کې د مالګې برابر دي. دین علاوه ډیر لوی شمیر بګوړه جنگیالي داسې هم دي چې په چپه خلی د دولت اسلامیه د سفونو نه راجدا شوی دي. د برتانیې د حکومتي واکدارانو وینا ده چې د برتانیې نه دولت اسلامیه سره د تلو او یو برتانوي استوګونو ځینې نیم پنیمه واپس راغلي دي. د دې خلکو د دولت اسلامیه د پریښودو سببونه هم مختلف دي. ډیر بګوړه جنگیالي په سنی مسلمانانو د دولت اسلامیه په کیدونکو ظلمونو سخت خفا او غصه دي. نور ډیر د ISIS دنن خپلو کې جنگیدل او یو بل سره کیدونکې سلوک غیر اسلامي غني. نور ډیر جنگیالي په دې سبب دولت اسلامیانه تلی دي چې دوی په کې د خپل امیدونو مطابق ځان لا د توریالیتوب شهرت او نامه ونلیدا. اخبار لیکي چې دولت اسلامیانه تلو لګو خو ډیرو اهمو کسانو د دولت اسلامیه د اختیار لاندې علاقو کې د جون تیرولو په حالاتو ډیره مایوسي ښکارا کړې ده. په دې کې د بجلی نشد دي خلکو په نس د ټولو نه سنگینه مسله ده. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې ISIS نه راوتل هم څه آسان کار نه دی. کم کسان چې دولت اسلامیه نه تختی دوی ته معلومه ده چې که ونیولې شول نو انجام یې مرګ دی.
او نړیوال کلتوري ورځ چې دا هغه په کوټه کې منځل شوې ده چې په کې ګڼ شمیر کې ګډون کوونکي په دغه دستور کې موجود وو. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ هم په دغه دستور کې ګډون کړی دی او په کوټه کې دغه ایونت شعر و شاعری نه شروع شوی و نو هم دغه رپورټ چې دی زمونږ هغه هم دغه نه شروع کیږي. حمید سمسور دغه ټول تفصیل لري.
موږ چې سیالي کوو سیالي تر انتها رسوو، که دشمنی سو دشمنی تر انتها رسوو. موږ له ناسیال سړي لاس راټولوو، هغه دم له سیال سړي سره سیالي تر انتها رسوو. دا پښتو ژبه، دا شمله او دا پښتون کلتور می، دا به د سر په قرباني تر انتها رسوو.
دا نن د پښتو نړیواله کلتوري ورځ ولا چې د بلوچستان د وزارت اطلاعات له لوري ولمانځل شولا. پر دې محل باندې د کوټ ښار په ښاروالۍ کې یوه لویه دستوره هم وسوله، په کوم کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون درلودی. و غونډې ته د وینا پر محل باندې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل،
کلچر جمود کا شکار نہیں ہوتا ہے، کلچر بدلتا رہتا ہے.
جواک فرزای باندې ولاړ نوی، دا بدلون مومی. کلتور د کامونو په ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي. د کوټي د پښتو اکیډمي مشر خیر محمد عارف پر دې محل باندې وویل،
من مشته دار پیښ چې ګور هر سره واشت ګر یا دا شت ګر شو دل کیږي. الان کې پښتانه د هم خوندان دي، پښتون یو داس کوم چې هغه څه شا پوری درس تاریخ لري او د نړۍ پر نیم برخه باندې حکومت هم کړی دی. خو بدبختانه چې موږ نن داسې حالات سره مخامخ یو چې موږ ته کلتور هم پاتې دی، موږ ته ژبه هم پاتې ده.
بی ان پی منګل مرستیال مشر ساجد ترین بیا و نننۍ ورځې ته خپل پیرزوینې څه داسې وړاندې کړلې،
زما په دواړو وژو ناستو فرشتو ولیکي، زما په باب که څه لیکي نو په پښتو ولیکي. د پاکې مینې ګناهګارو چې بنکر پرې نه سي، د رقیبانو الزامونه په تندو ولیکي. هی د ازادۍ لمبردارو د نړۍ کامونو، اوس د دنیا نقشه کې کور د پښتنو ولیکي.
د تحریک انصاف صوبایي مشر قاسم سوری د نننۍ د پښتنو د کلتوري ورځې په مناسبت باندې د پښتنو بادشاهانو په تاریخ باندې ګډونوال خبر کړل.
500 کال مخکې فرید خان په نامه، بیا شیرشاه سوری په نامه، پورا هندوستان یو نوې کرنسی راوستي. اوس پورې په هندوستان، په پاکستان، په بنگلادیش، په نیپال کې کرنسی اوس پورې چلیږي. چې دا سپریم کورټ دی، دا های کورټ دی، دا لوور کورټ دی، دا هم شیرشاه سوری په وخت هغه شروع کړی وو. نن پورې دا سیستم چلیږي. دا باید چې دا ځوانان ته معلومه سي، په هندوستان نه پورا دنیا کې چلیږي. د سرکار نوم هم شیرشاه سوری ورکړل. اوس پورې موږ ته وایو چې دا سرکار دی. کسٹم نظام هم د شیرشاه سوری په وخت نواز شریف صاحب وایي چې دا میټرو جوړ کړی دا 500 کال مخکې. کابل سره دلی پوری، بیا کلکته پوری 3000 کیلومتر سے زیات وای. شیرشاه سوری خالی 15 کال حکومت کړی.
د بلوچستان صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وویل چې موږ په دې ورځ باندې ویاړ کوو. سرګند دي چې د پښتنو نړیواله ورځ تیره اونۍ په کوټه کې د نړیوال پښتو کانفرنس پر مهال باندې پریکړه شوې وه. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
نو خیبر ایجنسی باړي تحصیل سره تعلق لرونکي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو حکومت نه د سپاه قبیلې بې کوره شو. کورنیو د زر تر زره خپلو کورونو ته د واپس لیږلو او د باړې بازار بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. دوی ګواښ کړی دی که چېرې د دوی دغه غوښتنې زر تر زره پوره نه شوې نو دوی به خپل احتجاج اسلام آباد ته رسوي. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری په خپل رپورټ کې.
د باړې سره تعلق لرونکو یو پخوانی سیاسي تنظیم خیبر یونین د نظارت لاندې را جوړې کړې شوې سیاسي غونډه کې د سیمې سره تعلق لرونکو قریبا د واړه سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون درلود او دا اولنی ځل و چې د باړې کډوال واپسۍ او بیا په خاصه توګه د سپا کوم واپسۍ په هکله د قامي مشرانو تر څنګ سیاسي مشران هم رایه وځای شول. د خیبر یونین په مرکزي دفتر کې شوې دغه غونډې ته د وینا په مهال سیاسي مشرانو په دې خپله سخته ناخوښي څرګنده کړه چې د مرکزي حکومت بیا بیا اعلانونو باوجود د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی تر اوسه د سپاه کام کډوالو د واپسې نیټه نه ده اعلان کړي او ورسره د باړې بازار پرانسته او دغلته د پرمختیا کارونه هم د سستۍ ښکار شوي. یاد دی چې یو اړخ د باړې نورو کامونو واپسی دوام لري او ورسره د اپریل په میاشت کې د باړې د بازار پرانسته هم اعلان شوی وو. خو د خیبرون نومې پوځي عملیاتو شروع کېدو سره سم د سپاه په سپین قبر علاقه کې په پوز شو یو برید په تور کې په سپاه کام لګول شوي د 2 لک روپو جرمانی ادا کولو او حکومت ته د سرو نه زیاتو مطلوبه کسانو سپارلو پورې ځایي انتظامیې د سپا کام واپسي ځنډولې. د سیاسي ګوندونو دغې غونډې ته خپلو ویناګانو کې ځایي سیاسي مشرانو حکومت ته ور په یاد کړ چې د سپا کام په شمول د باړې واړه قومونو د پوځي عملیاتو له وجې ډېر مشکلاتو سره مخ شوي او حتی په کډو کولو هم مجبور شوي دي او اوس حکومت هغوی له د دغې قربانیو سزا د جرمانی ادا کولو او مطلوبه کسانو حکومت ته د سپارلو په شکل کې ورکوي. د خیبر یونین تنظیم مشر هاشم اپریدي ګواښ ورکړو چې که د سپا کوم دغه مشکل د خبرو اترو د لارې حل نه کړی شو نو دوی به په احتجاج کولو مجبور شي.
کوشش دا کوو چې د خبرو اترو باندې دا ټول ارتم حل کو او په صحیح خوشګوار ماحول کې سره دا مسله حل کو. کبیا حل نشو نو احتجاج بیم کوو اسلام آباد پارلیمنت هاوس مخې لبیم احتجاج کوو د گورنر هاوس مخې لبیم کوو ځکه چې ټول سیاسي ګوندونه دا خبره کوي چې دا مسله موږ حل نه کړله نو
سپاک. هاشم خان اپریدی زیاته کړه چې د خپل غوښتنو او حکومت سره خبرو اترو په اړه به هغوی د رواني میاشتې په 1 نیټه یو بله مهمه غونډه هم رابلي. د دغې غونډې په مهال قامي او سیاسي مشرانو د باړې تاریخي بازار د بیا پرانستې او دغلته شروع کړی شوي د پرمختیا کارونو زر تر زره ترسره کولو هم کلکه غوښتنه وکړه. دوی وویل چې تر څو د باړې بازار نوي پرانستی شوی تر هغې نه خو باړه کې اقتصادي هلې ځلې بحال کېدی شي او نه د کډوالو په حکومت اعتماد او باور بحالېدی شي. یاد دوی چې د باړې بازار هم د سپا کوم په خاوره آباد دی او دغلته زیاتره مارکیټونه او دوکانونه هم د سپا کام خلکو ملکیت دی او د حکومت له اړخه په سپا کام لګول شوي قدغنونو له وجې د باړې بازار پرانسته هم د ځنډ ښکار شوي. د حکومتي شمیرو له مخه په مارچ کې شروع کړی شوي د کډوالو د واپسې پروژې لاندې د اکاخیلو، شلوبر، ملک دین خیلو، برکمبر خیلو او کمر خیلو نږدې 6000 کورنۍ خپل کورونو ته تر اوسه لیږلي شوي. اوریدونکو ته د ور په یاد چې د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسله واله تنظیم لښکر اسلام مشر منګل باغ او د هغه ځینې مهمو ملګرو تعلق هم د سپا قبیلې سره دی او تیر کال اکتوبر کې د پوځي عملیاتو شروع کېدو نه سمدستي پس سپا مشرانو له ورکړی شوي د مطلوبه کسانو په لیست کې د منګل باغ او د هغه ځینې ملګرو نومونه هم شامل وو. خو اوس قریبا یو نیمه میاشت وړاندې خپور شوي دویم لیست کې دغه مهمه کسانو نمونه نه دي شامله. د باقي پاتې کسانو په هکله د سپاه کم مشرانو دعوه ده چې دوی کې زیاتره بې ګناه دي او دوی حکومت ته بغیر د څه شرطه تسلیمېدو ته هم تیار دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
درمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو دی. په داسې حال چې سبا له د پاکستان اسلامي نړۍ کې په اسلامي ملکونو کې د دې ترڅنګ په امریکا کې د غټ اختر ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې بیا خلک دا نیوکې کوي په بلوچستان کې چې کم خوراکي توکي دي، کم سیزونه دي، نو د هغې د کنټرول کمیټیانې نشته چې د هغې بای کنټرول کې او وایي چې ګراني سوا شوې ده. تفصیلات اورو د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور نه.
د لوی اختر د راتګ سره سم د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه اوس زیاته سوې ده. د پښین د کربلا څخه راغلی یو کس چې د کوټ ښار پر سرکولر سړک باندې د اختر د پاره شیان اخلي، د خپل تاثرات داسې بیانوي.
کوټ له راغله مال شنو در کربلا ول د بیرو پټ کی به شهر ځانې رټونه خو دی اوی فاتیار په جراتی وای په خوشاله اختر وځه وځه شاتین پاتو په دې شاتین سره
د کوټ شار په هغو دکانونو کې رښو چیرې چې د اختر جوړې سوي جامې او توکي پلورل کېږي.
ا فر شاپینګ فرش څه وسو
دا موږ په وسو په شپږ سو په دغه کم جوړ باندې کپړې هم شه کپړه د کاریم ډېر شه کار دا د شور جو په سواج نن ورځ کو څلو لای والا ارنای والا توکي والا کلاسیکلا والا دا ګر خلک جوړي ما غیر انس په الله تفصیل
کاربرونه څه ښکار نه ستدي ښه خوند نه ستدي کاربرو وای زاده بس ګرانی ده ګراکان راځي خو بس آی خلینه
قوت خریت دې هغه دخل کم
وا وا غي بالکل کم وردی زکه دې پښتنه تر خپل ځان نه پکې
جینو خل ګویل چې د شجو د سنگار تو کی ډیر ګران دي
ازمان ولاد دې په شکه خو ډیر وګرځیدلم خنارم به خیلی گران شاخص گز یو خبر خبر کی نه بس دا ریډ دی خام خای دا دا کسمیټیو کو دا شیز سامان دی گران دی یو خبر خبر نه دی خبر تا گرا کی دی
یو شیټ دی ملټی شیټ دی تا دا درس پیچین یو ملټی یو جوړه دا برتل وا دا کته جوړه پات
دکاندارانو بیا وویل چې د خرابې امنیتي وزیر کبل شدي اوس شارونو ته ډېر کمی راځي.
مور شاب څنګه لري ګراني کارځای
انا چې ګران دی ولا کې شهر پر ارخانه
ولسی خلک دا خبره هم کوي ټرافیک ډېر جام وي په شار کې خلک لې وزای زخه بل ځای ته تګ نشي کولای
به خو د خپل پرځای به شګر دی نو ته باندې دی پاکستان خلک یې غون شي راځي اکثر وکای دی دلس په شی بولس په کې د زره سپوشه به شل ورکی کوم ځای چې شي پس دی وټ واخسي بس په خپل کرسي ناس نور دا عوام په غم کې دي چې عوام څه کوي څه کوي شهر کارڅو کارځ وای چې څوک څه چې خطر ما کده چې په شهر ته وګورم دا شهر
ځا امیت سمسور وایس اپ امریکا دی وری ډیو کوټه
ادرمن اوریدونکو په یو خاطه دکانداران د اختر په موقع باندې رضان نه قصابان ساس کی یو گرانی راولي په خپل باندې خود ساخته گرانی پیدا کی نو بل خاطه قصابان هم خپل قصابی په غټ اختر کې نور هم سنگینه کی یو غداسه چې هغه چې کم ساروی لالی نو هغه بیا د هغه زیات پیسې اخلي په ټیمونو باندې خلکو لورزی هم نه خلک دا غوښتنه د حکومت نه کوي چې باید د قصابانو په نرخونو باندې چې کوم علالي هغه په غټ اختر کې کوي چې هغه ته هم پام وکړي شي. تفصیل اورو د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم قصابانو د یو ساروی د حلالولو 3000 روپۍ مقرر کړی دي او د اختر په ورځ د قربانۍ کولو د پاره هم د خپل مرزه وخت ټاکل دي. په مردان ضلعه کې مقامی اوسیدونکو د مردانوال خلکو نماینده اجمل شاه ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وای چې مقامی انتظامیه نشي کولی چې په دغه خلکو باندې نظر وساتي او د خلکو ستونزو ته پام وکړي.
وسواله انسان دی نو هغه قرباني کوي نو د قصابانو ډیمانډ ډېر سیوا شوی دی صرف د پیسو غمی او هغه خپل لاله چغیشتي په مخه باندې باندې څه په چکن بیلنس هم نه دی انتظامی نو هغه موږ چې بس راشه د عوامو دا غریوان ته لاس واچو دا موقعه ده چې قصاب راځي نو هغه خو لکه پوره سروې نه لاله لکه چې اډو کی مات کی یا دغه کی بس صرف سرمن لري کی هغه لګ لګ ټوډي کی او کم از کم د 2000 نه تر 3000 پورې نارمل سروې اخلي هغه سرمن ته لاسته کی یو غم ځان سره دغه کول غواړي که اوس څنګه مثال موږ وایو د انتظامی هغه سره نه د دې په قانون شته نه د غیره لپاره ریسورس شته او د دې کسبانو او د دې مال مشوالو موږ مخنیوي وکړو چې دې کوم ظلم او دغه شروع کړی دی.
په روایتي توګه په پاکستان کې اکثره داسې مخې ترازي چې د روجي یا لوی اختر په ورځو کې د بنیادی شیانو کرایانو او نورو ضرورتونو په بیو کې خود ساخته اضافه مخې ترازي او سخت کال د لوی اختر په موقع قصابانو د سارو د حلالولو لپاره د خپل مرزه پیسې مقرر کړې دي. څېړنه وایي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چیلی یا ګډ د حلالولو بیا د 2000 نه تر 3000 روپے پورې مقرر کړی شوی دا او د میخي یا غوا د پاره د 15000 نه تر 10000 روپے پورې او د اوخ د حلالولو د پاره 15000 روپے مقرر کړی شوی دی. هم د غشان په لاهور خار کې د چیلی د حلالولو د پاره 15000 روپے د غوا د پاره 15000 روپے او د اوخ د قرباني کولو د پاره 15000 روپے مقرر کړی شوی دی. په اسلام آباد خار کې د چیلی 3000 روپے د جوټي 15000 روپے او د اوخ د حلالولو د پاره 15000 روپے اخلي. په مرکزی خار پیښور کې د یو چیلی یا ګډ د حلالي بیا د 2000 نه تر 3000 روپے پوري، د جوټي یا غوي د حلالي 6000 روپے، او د اوخ د حلالي د لپاره 15000 روپے مقرر کړی شوې دي. په د قصابانو وینا ده چې د اختر پورزو کې موسمي قصابان هم را پیدا شي او د تجربې د نشوالي په وجه باندې هغوی نشي کولی چې ساروی حلال کړي، خو بیا هم دغه خلک په ټولنه کې مقامي اوسیدونکو په دواړو لاسو باندې لوټ کړي. په مردان ضلع کې د قصابانو مشر فقیر حسین ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د لوی اختر نو وروستو قصابان یو میاش بیروزګار وي، او هغوی د حلالي په وخت مالک ته د 2000 نه تر 3000 روپو پورې بچت هم وکړي.
قصاب اسی بس ګناګار دی، نه یې په عام ورځو کې 50 روپۍ اخلي دا جامه ته، کته د اختر شپو ورځو کې ورشي نو دبوی صلی الله کنه کده اختر مبارکي مې راکړه. نو قصاب چې دا میاش بیا تیری نو دی بس کوي، د هغې په وجه د بجت څونه وشي، ګوره اډوکې په ځای د څاروي مات شي، غوښه په ځای ټوټې ټوټې شي، وړه وړه شي، ښه مزیدار په طریقې سره. که ته ناجانه سړی راولې، کوړې پیدا کړي، یو وسره چاړي، یو وسره تبرې، یو سر نه ګلبند تو کړي، یو چغې په کوڅو کې وایي چې زه قصاب یم. خو غریب له خوشحال نه ورځي، هغه د لاډو کې بېلو باسي، غوښه دې پسته بېلی، اډوکې بې کاره شي، غوښه خدای دې وبخښه نیمې ته راورسي. نو که زه سره 1500 ورکړي نو په څاروي کې دغه کوروالی ته تقریبا 2500 روپۍ پیدا رسي، ځکه چې په کټنګ پوهېږي، په صفایي باندې پوهېږي، د څرمنې په ایستو باندې صحیح طریقې سره پوهېږي، هر یو شی په جوړ جوړ باندې کټکولی شي.
یاد دې وي چې د لوی اختر په موقع کې مقامی اوسیدونکي د سارو د بیونه تنگ دي، هلته په دې موقع د قصاب موندل هم ګران شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
سم د خبرونه په دې برخه کې تاسو ورونه کوي، یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر تاسو ورونه کوي.
د اکوادور حکومت د رواني میاشتې په اتم تاریخ اعلان کړی دی چې دا به په کال 2008 کې اکوادور کې په ازادۍ سره د تقریر کولو لپاره د قائم کړی شوی فینډا میډیوس نومې تنظیم د بندولو لپاره قانوني اقدامات کوي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا په اکوادور کې د تقریر په ازادۍ او په امنناک ډول د خلکو د راغونډېدو په ازادۍ ورسپځیاتي لګیدونکو بندیزونو باندې ډېره فکر اخیستې ده. د اکوادور د صدر د ریفایل کوریا په دور کې د میډیا او د اولسي معاشرې خلاف زبانی او قانوني حملې توندې شوې دي. د بشري حقونو په باب لا د امریکې د خارجه چارو د محکمې په تازه رپورټ کې ویلي شوې دي چې د قانون لاندې نوي اختیاراتي ادارې قائم کړې شوې دي. دې ادارو د بندیزونو او د جرمونو یو سلسله شروع کړې ده. دین علاوه په زبردستۍ د درستګو کولو او خپلو لوزونو نه د جارواتو عمل ته هم لاس اچولې دی. دا کارونه بنیادی طور د ازادي میډیا خلاف شروع کړې شوې دي. فینډا میډیوس تنظیم د موجوده صدر ریفایل په خپل منصب د کېناستونه یو کال وړاندې کار شروع کړی دی. دا تنظیم د هغو خبریالانو او د خبری ادارو مرسته کوي کمی چې حکومت په نخه کړي دي، مقدمې یې پې جوړې کړي دي او جرمانې یې پې لګولې دي. فینډا میډیوس د مواصلاتو په هغه نوي قانون هم ډېر اعتراضونه کوي چې د کال 2014 نه په عمل درآمد شروع کړی شوی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل بیان کې نور ویلي دي چې د فینډا میډیوس خلاف د اکوادور په تازه اقدام د بشري حقوقو نور ډیرو ګوندونو هم بد ویلي دي. هیومن رائټس په دې لړ کې خپل بیان کې ویلي دي چې د صدر کوریا حکومت فینډا میډیوس تنظیم ته په ټویټر د داسې خبرونو او ادارتي مضمونونو په خورولو سزا ورکوي چې دغه حکومت یې نه خوښوي. دا د اختیاراتو یو ډیر ناجایز استعمال او د دې حکومت د عامرانه عملونو یو مثال دی. د صحافیانو د تحفظ کمیټې خپل یو بیان کې ویلي دي موږ د اکوادور حکومت ته په کلکه سره وایو چې د سیاسي غرضونو لپاره اختیار کړي دې طریقې نه لاس په سر شي، او فینډا میډیوس تنظیم ته دی د حکومت د مداخلت نه بغیر د خپل کار د جاري ساتلو اجازه ورکړي. یو فعاله سیول معاشره او د مختلفو رای خیال په لوري د صبر زغم د چالی لرل د هر جمهوریت خاصه ده. امریکا د اکوادور حکومت لخوا د مخالفه اوازونو د خاموشه کولو او د خپلو خلکو د مختلفو معلوماتو حصول ته د نه پریښودو په لړ کې په کیدونکو اقداماتو نړیوال ګوند سره په فکرمندۍ کې برابر شریکه ده. امریکا د اکوادور حکومت ته غږ کوي چې د اولسي او سیاسي حقونو په باب له د بین الاقوامي قانون لاندې په خپلو کړو لوزونو ودرېږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.